آخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تعامل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نشو کولای مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو، مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر تیر کړي، په تعامل تیر کړي، خدا ده چې یوه دې واده ورس خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده فسخه کړم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري، نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته. دی ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې دخیل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګوره، بل پښتانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه نه وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباروي چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي، نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړي نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهه نوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې را سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی، همداسې که نه؟
بلې، دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د یوې جلۍ او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. که چیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربو ښودلې چې بیا بېلېدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد 4 ساعت اوریدلایسي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره.
آزادی میلمه. د ازادي میلمه پروګرام اوریدونکو سلامونه مو ومني، په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروګرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستانه د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه راز دوی د خیر ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو وشو کولی د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوې برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیریدو په درشل کې. خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو قدرونو چې په دا هیواد داخل کې او په تیر زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دوی ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي قدرونه څو شو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو، د افغان ولس پرمختګ ته او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیروو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې. او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو، سو وشو کولی چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو، د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي. او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر صاحب تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته، که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیجي هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ زوم میټینګونه هم نیسو او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي د هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همداراز دلته تیر کلونو کې موږ دلته د پوهنتونونو یو نړیوال اتحادیه ده چې موږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې وو دوه کاله وړاندې هم موږ دوی ته زمینه مساعده کړه ترڅو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان، مسؤولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کې کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي هغه ځوانان دي چې له افغانستان بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ همدا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو، څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي. په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام ډیر زیات علمی کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه، د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره، د هیواد آبادۍ لپاره پیاوړي ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي، همداراز په نورو برخو کې، په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي، سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سو کال او آرام ژوند وکړي.
بهر د تاسو مخ یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشت دي، هغه د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یوه علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې، او څنګه وشو کولای چې وتوانېدو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره په آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې، منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې تر څنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده، هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک، علمي، ټولنیزې او خیریه برخې دي، تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر صاحب، افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر پکې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دغو ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واس پوره هم نه دي؟
سره له دې چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسؤلیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، سالی صاحب پخوا هم په تیرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډېره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې چې څنګه وشو کولی یوازینی دا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې، همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره، او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي، د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي، سره له دې چې مونږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو، خو دا ټولې کومې ټولنې، شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولی. زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي افغانانو
بلې بهر صاحب تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونو دي. ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وایسي ورته وي، د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دې ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دې ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې زموږ سره، پکې د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دې سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشری سازمانونه چې په بشری برخه کې کار کوي، بشری مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمي راغلي دي چې هغې هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویو اغېزمنتیا شته. نو هیله داره چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ونډه واخلي.
بله بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله نا کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کیږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي، تاسو هم لاس په کار کیږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې کولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چاچا اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي. او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري هم ترسره کړه. د دې ترڅنګ بل دا چې افغان ځوانان چې د هېواد بهر وي تستمارین ده ترکیه چې همداراسې نور هېوادونو کې زمونږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي موږ خپله ډونیشن جاري وساتو ماته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي دا غواړي چې لا هغه ښکلی کړو څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړي بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر یې زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته. په عربي نړۍ کې همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته. په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ آسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلفو نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د دې پالتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز ده، یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساسو هېوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډې کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي. په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارکې میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی هغه هېوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپلو مال ته کوم هېوادونو کې یو او نوي ماجر شوي هغوی سره هم وخت په وخت سره مرستې کوي او فعالیتونه ترسره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا هم شمېر قراردادونه ترسره شوي وو. په هېواد کې د لون بدلون سره دا قراردادونه ټکني شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او د زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنۍ شوې ده تر دې پورې چې هېواد کې لږ ثبات پیاوړی شي. او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید غیر سیاسی وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نښلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمینې مساعد شي. سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانې کوي، په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغوی هم د سلو کسانو سکالرشیپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده وو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکړو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې باید هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعاله اوسېږي. او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمینه مساعد شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کړو او د ټولو سره تماسونه تر ترسره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیکي څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي، سو په داسې محل افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینه برابرې.
بله بهر صاحب، دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
دی اکثر محل اوس بخا مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه په ولاړه ده. یو ځینې لوی استونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه پالتونه نه ترسره کېږي. خاص شرایط، خاص غوښتنې نشته. خو که چېرته زمونږ بلدا ده چې د هغه خپلوا کښې تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمان خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مساعد شي. هېڅ کله هېڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړي زمینه مساعد شي. که په هر برخه کې، که هغه د شریعتو برخه کې، په خوا سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پرې برخه کې همکاري نه کوي. خو دا باید هلته غوښتنه زموږ دا ده که چېرته باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه یې تحصیلي اتشي پرې برخه کې همکاري وکړي. تېر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو، د بدلون سره د قراردادونه ټکني شول. مازی یوازینی علت دا و چې دوی سره موږ تماس هم ونیوه. دلته یو د اسلامي نړیوال پوهنتون رئیسان سره دوی ویلي چې حالات لږ مستقر، حالات لږ ښه شي، موږ خپل ژوند ته وفادار یو. سو شو کولای چې کومې تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانانو ته په دې برخه کې زمینې مساعد کړو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواکه پرېښودل شي، سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې ځي باید زمینه اوسه برابر شي. چې لوی ستونزه بله دا ده چې افغانستان کې د پاسپورټونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینې مساعدېږي هغې ته پاسپورټونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کېږي. چې کله یا د سکالرشپ وخت تېر شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیسیون ایجاد شي. سو په دې برخه کې د پاسپورټ په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېری ځوانان ستونزه همداده چې ډېری ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه دا ده چې دوی ته زمینه نه مساعدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي. نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید د هم ترسر دا ستونزه باید هواره شي او ترسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بېرته د هېواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
بهر ته یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي، څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې یوازینی پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي. د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخه کې دي، که هغه انجینر ده، د نورې برخه ټول علمي قدرونه په ټوله کې علمي قدرونو یو دغه دا ده چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و. اوسمهال تاسو ته ما پخوا هم بېکاري زیاته، خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده، ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتورۍ تر کچې زده کړې کړي او هلته ورته لازمه زمینه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي، هلته ورته زمینه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه سید شي چې یو کید وزنه هغه دار چې د دې د کاری نشټون لامل زمکه افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه دغه نه بیلي همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړي دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړي تجربه لري داسې هغه بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو غټه ستونزه داره د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې پیډیر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سمې گزاري او پنګونه شي او د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزې چې د کولې ته شي سختې زمنګ ایوازنه هنده کوم دا څو دا ځوان کډرون ترمنځ یو انسجام رامنځته کو او د زمینه په مسایده د سره بیا د هیواد لپاره د خدمت جوړش.
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونه تاسو شریک کړل.
غم پدی ددار وکړو تنیرا کیر سنو شون کی میری جینا